امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د اوکراین د جګړې د ختمولو هڅې. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر ټینګار وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د سولې د راوستو د پاره چمتو دی چې د جمهوري ریاست د مقام نه استعفا وکړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې چې نن د سویس په ژنیو کې پرسته. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې چې نن د سویس په ژنیو کې پرانستل شو، په افغانستان کې هم د بشري حقونو په وضعیت بحث وشي. او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری یو دیرشم تلین. د حمزه شینواری یا غزل بابا په درناوي غونډه کې کډونوالو د معاصر تاریخ دا وتلی شاعر د ورور ورلۍ او سولې یو غوره بیلګه بللې ده. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د 14 لمریز کال د کب 6مه او د فبروري 4مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د بشري حقونو مدافع خان زمان امرخیل صاحب سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې جزئیات راسپړو. زما همکار سید عزیز الرحمن به د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو په وړاندې د ولادیمیر زلنسکي په غبرګون رڼا واچوي، او په جرمني کې به زموږ همکاره هیلۍ اسد د پارلماني ټاکنو وروستی حال راکړي. له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. موږ سره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د پنځمې په ورځ د برتانیې د لومړي وزیر کایر سټایمر سره کوربه دی. واشنگتن ته د دواړو اروپایي مشرانو دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن په اوکراین کې د جګړې درېمه کلیزه ده. خو د دغو لیدنو مخکې نن د ولسمشر ترامپ په ګډون د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو یا جی اوو مشران له یو بل سره ګډې تلیفوني خبرې هم کړې دي. له سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن موږ سره مل دی، او د ژمنې سره سم به معلومات د دوی نه ترلاسه کړو. عزیز جانه، په خیر راغلې. بیا هم د جی اوو مشران په څه غږېدلي، او نن د فرانسې ولسمشر د څه پیام سره سپینې ماڼۍ ته راځي؟
د جی اوا مشرانو خبره داسې ښکاري چې پای ته رسیدلې دي، ځکه چې ایمانوئل ماکرون په فزیکی ډول دلته خپل په سپینه ماڼۍ کې او په حضوري ډول او د ولسمشر ډونالد ترامپ په دفتر کې وو، او د دواړه د نورو مشرانو سره د ټلیفوني اړیکو له لارې غږېدل. او اوس ایمانوئل ماکرون د وتلو په حال کې دی، تر څو وروسته بیا راشي د ولسمشر ترامپ سره هغه کومه رسمي دوه اړخیزه غونډه چې لري هغه پایل کړي. لیکن د دې خبرو اترو جز زیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی نه دی، خو داسې ښکاري چې دغه کومې ټلیفوني خبرې چې دغه مشران ترمنځ شوی دي، دا د اوکراین د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت دا خبرې شوی دي، او اوکراین د اجنډا اصلي موضوع و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په نننۍ لیدنه کې یا لیدنه یې دلته په سپینه ماڼۍ کې، دا په حقیقت کې د اروپا د هڅو یوه برخه ده، تر څو ولسمشر ډونالد ترامپ دې ته قانع کړي چې د اوکراین د سولې په خبرو اترو کې یا هر ډول حل ځلې چې کیږي په دې هلو ځلو کې اوکراین هم باید ونډه ولري. ځکه څو ورځې مخکې کله چې په ریاض کې د امریکایي او د روسیې د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې د اوکراین په اړه، نو په هغه غونډه کې د اوکراین لوري چا برخه نه درلوده، او وروسته بیا هم اوکراین او هم اروپایي ټولنې پر دې ټینګار درلود چې باید په دې ډول غونډو کې نه یوازې دا چې اوکراین باید شامل وي، بلکې د اروپایي ټولنې استازي یا استازی هم باید ګډون ولري. او په نننۍ لیدنه کې تمام داده چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه دغه غوښتنه بیا پرې تکرار کړي. د دې ترڅنګ دواړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دواړخیزو اړیکو، پر تجارتي اړیکو، د ګمرکي تعرفو باندې، او دغه راز د ناټو په مالی یا په بودیجه کې د فرانسې پر مالی ونډه باندې به هم وغږیږي.
عزیز جان، نن په اوکراین کې د جګړې درېمه کلیزه ده، آیا سپینې ماڼۍ په دې اړه هم څه ویلي؟
تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ نه څه نه دي ویلي، خو نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عام په عمومي مجمع کې یا اسامبله کې او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یعنی دوی غونډې کېږي. په دغه غونډو کې متحده ایالتونو یوه قطعنامه چمتو کړې ده او د عمومي مجمع له غړو څخه یې غوښتلي چې باید د متحده ایالتونو دغه قطعنامه دوی تایید کړي، او که نورو هیوادونو کومه قطعنامه وړاندې کړي نو هغه باید رد کړي. دغه قطعنامه د اوکراین د جګړې د دریم کال په مناسبت جوړه شوې ده چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. خو په ورته وخت کې په کیف کې هم یو شمیر لویدیزوال مشران راټول شوي وو په همدې مناسبت، یعنی د جګړې د دریم کال په مناسبت، او په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وغږېده. ویل چې 2015 کال باید د یو رښتینی او د یو با اعتباره سولې د پایل کال وي. د ده په وینا یو سوله د عقلانیت، د یو اتحاد او دغه راز د لارې لاسته راځي، او زیاته کړه چې ولادیمیر پوتین به دغه سوله چاته تحفه ورنه کړي.
اول جګړه د اوکراین په وړاندې پیل شوې ده، او په همدې خاطر اوکراین باید له اروپا سره په ګډه په مذاکراتو کې حضور ولري. د روسیې ستراتیژیک هدف اروپا ده، د اروپایي ژوند طریقه ده، نو د اروپا د امنیت او راتلونکي په اړه پریکړه د اروپا پرته نشي کېدای. اوکراین، اروپا او متحده ایالتونه باید په ګډه د روسیې په وړاندې په مذاکراتو کې حضور ولري، څو د سولې اړتیا د اړیکو دادی کولو او د اړیکو د بیا پایلولو لژمنو سره لمنځه لاړه نشي.
د کیف په غونډه کې ګډونوالو یو ځل بیا له اوکراین سره پر خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ، او یو شمیر هیوادونو د تازه مرستو اعلان هم وکړ. ترڅنګ یې د برټانیې حکومت پر روسیې باندې د تازه تحریمونو د لګولو خبر هم ورکړ. خو په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین د خپل چینی سیال شی جینګ پینګ سره د جګړې د دریم کال په مناسبت نن ټلیفوني خبرې کړې دي، او د چین د دولتي رسنیو د معلوماتو پر اساس په دې اړیکه کې د چین ولسمشر یو ځل بیا د بیجنګ او د مسکو ترمنځ د نامحدوده مشارکت باندې ټینګار کړی دی.
نن د شنبه په اوکراین کې د روسیې د یرغل دریمه کلیزه ده، او د جنگ د ختمولو لپاره هڅو زور اخیسته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د محافظه کارو د سیاسي عمل په غونډه کې د موخې ته پر رسیدو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
دا جګړه باید ختم شي چې ګورې نو زړه بوګنوون کې ده. زه د ولسمشر زلنسکي سره کار کوم او د ولسمشر پوتین سره هم په کار اخته یم.
ولسمشر ټرمپ یوې بلې معاملې ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا ته د اوکراین په منرالونو د پانګونې زمینه برابرېږي، څو کیف د روان جنگ لپاره چې څه پوځي مرستې امریکا کړې دي بیرته ادا کړی شي.
زه له هغوی څخه غواړم د ټولو پیسو چې موږ ورکړي دي یو څه په بدل کې راکړي. نو موږ قیمتي منرالونه، تیل او هر هغه څه چې ترلاسه کوی شو ترې غواړو.
د امریکا د استازو مجلس جمهوری غوښتونکي غړي مایک لالر د ای بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ټرمپ د ادارې سره په خاص ډول د اقتصادي همکاریو په برخه کې کار وکړي.
متحده ایالاتو د اوکراین د ملاتړ لپاره سلګونه میلیارد ډالره پانګونه کړي، او کله چې دا جګړه بالاخره پای ته ورسیږي نو اوکراین به د بیا رغونې لپاره د پام وړ پانګونې ته اړتیا ولري.
د اوکراین ولسمشر د یکشنبه په ورځ په کیف کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د یو شریک په صفت د امریکا سره د خبرو اترو دوام ورکولو ته چمتووالی څرګند کړ، او ویل چې د سولې لپاره به د جمهوري ریاست له مقامه تیر شي.
که د سولې لپاره تاسو واقعا غواړئ چې زه خپل مقام پرېږدم نو زه ورته چمتو یم. که دغه ډول شرایط وي نو زه کولی شم چې دا د ناټو سره تبادله کړم.
دیموکرات سناتور جاک ریډ د ای بی سی شبکې ته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې امریکا باید د روسیې او اوکراین سره د نږدې نه کار وکړي، خو د ځینو ننګونو وړاندوینه هم کوي.
زما احساس دا دی چې له دې هوکړې وروسته که وشي د اوکراینیانو په وړاندې د روسانو تورونه به وحشتناک وي، او هغوی به عمدتاً ټول ښکار او له منځه یوسي. هغوی فکر کوي چې مخالف یو.
لبل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ د وطن د مدافعانو د ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ځینو هغو سرتیرو ته مډالونه ورکړي چې په اوکراین کې جنگ کړی او ژمنه یې وکړه چې د نویو او عصري وسلو او تجهیزاتو په برابرولو سره به د خپلو پوځیانو ملاتړ وکړي. د ویرونیکا بلدرس اګلاسیس د رپورټ پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو په جرمنی کې د پارلماني ټاکنو پایلې څه وایي او ورسره هم مهاله په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو غبرګون څه دی په دې اړه به په جرمنی کې د خپلې همکاري هیلۍ اسد سره خبرو ته کینو. هیلۍ جانې ستړي مشې، په خیر راغلې. اول د ټاکنو پایلې که موږ ته یو څه معلومات ور باندې راکوي او پایلې د کډوالو په موضوع څومره اثر به ولري؟
تیر ورځ په جرمنی کې عمومي ټاکنې ترسره شوې. په دغه ټاکنو کې شاوخوا 9.5 میلیونه جرمنیانو برخه واخیستله. د دې ټاکنو وروستۍ پایلې به د مارچ میاشت په 14مه نیټه اعلان شي، خو لومړنۍ پایلې ښیي چې په دغه ټاکنو کې مسیحي دیموکرات او سوسیال دیموکرات ګوندونو کوم اتحاد کړی چې بیوبر هغوی تر ټولو ډېرې شاوخوا 10 سلنه رایې ګټلې دي. په دویم قطار کې بیا خیار خه ګوند اف ڈی هغه تر ټولو ډیری یعنی شاوخوا 6 سلنه رایې ګټلې دي. او په دریم قدم کې بیا واکمن ګوند اس پی ڈی هغه شاوخوا 14 سلنه رایې ګټلې دي. سی ڈی یو چې ټاکل شوی دا او احتمال دی بعد راتلونکي حکومت جوړ کی اوس سر لنه نه دوی هغه څنګه چې کوتار وا یا اړینی باید په پارلمان کې دوی 314 څوکۍ ګټلې وي، هغه نه دي ګټلې او هغه نه دي پوره شوې. نو دوی اوس مجبوره دي چې احتمالي حکومت چې جوړي باید ائتلافي حکومت جوړ کړي او له نوي ګوندونو سره په ګډه یو نوی حکومت رامنځته کړي. خو د دې ګوند کوم مشر چې دی یا راتلونکي احتمالي صدر اعظم فریدریچ چې دی هغه بار بار په د ټاکنو پر مهال ټینګار کړی و چې دوی نه غواړي خيار کې ګون سره یا ائتلافي حکومت جوړ کی یا دوی سره ګډ کار وکړي.
بله،
نن دوی غواړي مذاکرات وکړي او امکان دې شته چې دوی له اس پی ډي د واکمن ګوند چې اوس کومال دی هغه سره ممکن ائتلافي حکومت جوړ کی.
ها، د کډوالو د کډوالو موضوع ته چې راشو، بالکل مهرباني.
د دې ګوند هغه مخینه ته پکتو او دا چې په دې ګوند کې انګلا مرکل تو ځلی واکمنی کړی دا هغه تر ډیره د کډوالو تړاو نه رب دریز درلود او تر ټولو ډیر کډوال د موږ په وخت کې المان ته راغلي دي او دلته د غوی لپاره ګڼ خدمات وړاندې شوي دي. خو دا وروستۍ تو پیښو ته پکتو د المان اقتصادي وضعیت ته پکتو او بهرنۍ پالیسۍ ته پکتو دوی نسبت تیر ته سخت دریز لري د کډوالو په تړاو او دوی بار بار ټینګار کړی دی چې دوی به د اخراج پروسه جاری ساتي، همدارنګه المان ته نوي راتلونکو کډوالو مخه ونیسي او د دوبلین سره کومه پروسه چې دغه بل لاس تختي نو ممکن تاثیر ولري. خدا چې راتلونکي ائتلافي حکومت جوړيږي او بیا د پتر ډول دریس خلیدا او پراتلونکو معلومه شي. خو
بله، ډېر
د دوی کوم دریس هغه ته پکاتو ممکن د کډوالو په تړاو دوی نوي
ډېر زیاته مننه کوله تاسو نه. کور ودان، بریالی اوسئ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چې نن د سویس په جنیو کې پیل شوی په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت بحث وشي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه ویلي چې د دې شورا په چوکاټ کې به د مسؤلیت پذیرۍ د یو خپلواک میکانیزم د جوړېدو لپاره هم هڅه وشي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې روانونه په 4 ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر هم ورکړی.
د سویس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 52مه غونډه د دوشنبه په ورځ فبروري 4 پیل شوه او د اپریل میاشتې تر 4مه به دوام وکړي. د شورا په خپل وی پانل کلیچی ټاکل شوی د فبروري 4 نیټه پر افغانستان بحث وکړي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازی نصیر احمد اندیشوي هغوی پر افغانستان په بحث سربیره په جانبي غونډو کې د حساب ورکولو د یوه میکانیزم په اړه هم بحث کوي.
هم در این جلسه موضوع افغانستان هم یکی از موضوعات مهم است. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه و تاریخ 28 همین ماه یعنی 4 روز بعد گزارش خود که شورا در اجلاس قبلی برش وظیفه داده بود از وضعیت بشر افغانستان، خصوصا بعد از ای که طالب ها همو قانون امر معروف وضع کردن.
د بشری حقوقو شورا په داسې حال کې پر افغانستان بحث کوي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د جنوري په 14 خبر شو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې پر خځو، انجونو، خبریالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی.
او ستری کله کې چې د ځونو انجونې نسلونه په خپل کورو کې باندې پاتې دي او د رواني وضعیت هر ورځ خرابېږي. سره د دې چې ګڼې غونډې او کلنۍ راپورونه وړاندې کېږي، زه هیله لرم چې بالاخره په یوه ډېره قاطع اقدامات ترسره شي، ځکه افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت یوازې د خبرو او د کیسې موضوع نه ده. دا د انساني کراماتو د ارزښتونو یوه ډېره اساسي مسله ده چې عاجلې مداخلې ته اړتیا لري.
بلخوا په افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په روانه اونۍ کې په څلورو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د څلورو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو محاکم عادلانه چلند نه کوي او د هغوی ډېری پرېکړې عقدایي دي.
د طالبانو ترمنځ هم دا مشوره ده چې طالبان په پیژندګلوي واسطه باندې ډیر زیات باور لري، نو په قضا کې هم همدغسې برخورد وي. عام خلک لوی شکایت دا ده چې طالبان چې کله د کوم جرم ارتکاب وکړي بیا دوی د شرعي حدود او د شریعت د تطبیق ادعا کوي، خو خپلو طالبانو باندې چې د جرم مرتکب سي هغه یې په باندې نه تطبیق کوي.
طالبانو په دې وروستیو اونۍ کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق لړۍ چټکه کړې ده. د دې دمخه د طالبانو د حکومت سری محکمې د فبروري د رواني میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د ښځو په ګډون لږ تر لږه 3 کسان عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو د پرله پسې غوښتنو سره سره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون د تعزیري سزاګانو پلي کېدو ته دوام ورکړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کېدو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د افغانستان نه بهر غونډې په هیواد کې د ننه څومره اغیز لرلی شي؟ د خبرونې قدرمن میلمه په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ پخوانی مرکز مشر خان زمان امرخیل صاحب یې موږ ته ارزوي. امرخیل صاحب په خیر راغلی، ستړي مشه او ډېره زیاته مننه کوم صاحب د مهربانۍ نه. مو څو ورځې وړاندې په ویانا کې د ځینو طالب ضد مشرانو او سیاستوالو غونډه وشوه. نن دا دی په مادرید کې د هرات امنیتي غونډې په نوم د افغانستان د حالاتو په اړوند بله غونډه جوړه شوې. وضعیت ته په کتو دغسې غونډې ستاسو په نظر څه اغیز یا اثر لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو مېرمن لامه او همدغسې زموږ ستاسې د تلویزیون قربانو لیدونکو ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. ورسته له سلامه یو ښې موضوع ته اشاره وکړه. زما په اند باندې چې چیرې هم د افغانستان په اړه باندې غونډې کېږي په شکل لاشکالو یا د افغانستان په خلکو یا د افغانستان په اوسني واکمنو باندې په یو ډول نه یو ډول اغیز کوي، او دا اغیز یا مثبت یا منفی خو په یو ډول اغیز کوي. خو دا چې اغیز څومره دی، دا نو په خپل د هغه ګډونوالو یا هغه څوک چې د غونډې دایرې د هغوی په هغه اجتماعي او سیاسي موقف او په سیاسي په اصطلاح چې پخوانی کوم تاریخچه ده دوی ده، هغه هم په دغسې حالات او شرایطو باندې طبیعي ده چې اغیز کوي. که چیرې هغوی پخوانی یو ښه تاریخچه ولري، یو ښه سیاسي مخینه یا اجتماعي ټولنیز ښه مخینه ولري، دغه افغانان چې په بهر کې غونډې کوي، نو طبیعي ده چې هغه واقعا چې د دغه افغانانو غږ پورته کوي، او کله چې دغه غږ پورته کوي طبیعي ده چې په ټولنه باندې او همدغسې په افغانستان خلکو باندې
اما خیسب د طالبان مخالفین په تیر درې کلونو کې په دې کې ناکام شوي چې واحد دریز او اجنډا ولري. په خوانی خارجه وزیر رنگین دادفرز پنتا هم نن وړاندیز کړی چې د افغانستان د خلکو یو ملی مجموعه د جوړ کړی شي چې د هیواد په استقلال او ازادۍ او ځمکنۍ بشپړتیا باور ولري. تاسو دا کار څومره ممکن ګڼئ؟
واکن چې تاسو مخکې د سوال یو برخه دا و چې لډیر وخت راهیسي د طالبانو مخالفین په بهر کې دوی خپل غونډې تر سره کوي او موږ تاسو ګورو چې د طالبانو مخالفین چې دي موږ تاسو په دوه برخه باندې ویشي. یو هغه خلک دي چې افغانستان کې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره نه دي او هغه په خپل د بشر حقوقو ناقضین دي، او بل ډله هغه ده چې هغه په افغانستان کې هم خلکو ته ضرر نه رسیدلی او د بشر ناقضین دي، ولدا چې په افغانستان کې داخل کې او کوس دی باندې دي. هغه د افغانانو لپاره مبارزه کوي او د افغانستان کې بشري وضعیت بهتر کېدو لپاره دوی خپل هڅې کوي. نو کدغه سی تاسو هغه اصل سوال تر راشم بیرته چې یو ملي مجموعه د افغانستان په بهر کې جوړ شي دا به خوي، خو بیا هم اغیز به په دې پوری تړلې وو چې هغه څوک چې دغه ملي مجوري د دې ګډونوال پوری چې دی هغه څومره د افغانستان په درد باندې در او هغه په داسې جرمونو باندې مرتکب شي ویني وسی په هغه کې چې هغه په خپل د دې مخه نیسي چې دغه سی
امر خیل صاحب دوی نور پختنی را سره پاتې دی په لنډه توګه که جواب راکې. په ژنیو کې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15 غونډه پرانستل شو چې د افغانستان حالات هم په کارځول کېږي. تاسو په نړیوال سټیج باندې د افغانستان د وضعیت په باب د غوښتنې ته څومره خوشبینه یاست؟
یعنی په نړیواله کچه باندې خو واقعا کاهد سره هیڅ غږ نه وسی، او بیا که یو قوي غږ وسی او د دینه بیا وروسته که پیاوړی غږ وسی نو تبیده چې دا یعنی په دې معنا باندې چې په نړیوالو ته موږ یادای چې افغانستان هیر نه کیږي. اوسنۍ حالات چې ګورو موږ تاسو ته چې په دنیا کې هجمنی چې دا هغه په خپل د امریکا د متحده ایالاتو ده، او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمنس حالات او شرایط بل ډول دي. نو په همدې اساس په دغه سی وخت کې دغه سی غږ پورته کول هدا عقل په نړیوال سټیج کې زموږ استاد د اوسنۍ بشري نوین چې په افغانستان کې دی هغه ته نړیوال
توجه ښه نړیوال دانی وکه کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو د حقوقو په شمول بشري حقوقونه ډیر ځپل شوي. په دې وروستیو کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافات او ګنګوسې هم ډیر شوي. اوس مهال تاسو حالات څنګه ارزوي؟ آیا فکر کوئ د افغانستان بشري حالاتو کې بعد داخلي او بهرني فشارونو په نتیجه کې څه مثبت بدلون هم راشي؟
په نږدې خو زه فکر کوم چې نړیوالو خصوصا امریکا متحده ایالاتو چې د نړۍ سره په نورو مسایلو باندې بوخته ده، نو دغه مسله به لږه ځندنې شي. خلکو داسې هیله درلوده چې د ټرمپ راتلو سره به یو قوي تغییر راشي، خو فکر نه کوم که په لنډ وخت کې دغسې یو مثبت.
بله ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ په خوانی مرکز مشر خان زمان امرخیل صاحب کور ودان سرلوړی اوسئ. د شاعر حمزه بابا په یاد غونډه کې د هغه ملګرو د کورنۍ غړو وتلو لیکوالانو او شاعرانو خبرې کړې. دا چې دوی څه ویلي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دم اخلو. نړیوال مسایل د سوریې نوی چارواکي به سبا ته د فبروري په 15مه د ملي دیالوګ یا خبرو کانفرنس پیل کړي. د چمتووالي کمیټې دوه غړو پرون ویل چې غواړي له دې لارې د بشار الاسد د حکومت تر ړنګېدو وروسته د ملت لپاره د یوې نوې راتلونکي په اړه بحث وشي. بهرني هیوادونه به هم دا غونډه په دقت سره څاري چې وایي د سوریې سیاسي راتلونکي باید مختلف ملیتي او مختلف مذهبي پرګنو په ګډون ټول شموله ووسي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیوادونه په سوریې باندې د لګول شوي بندیزونو پر لرې کولو باندې غور کوي. بل په واتیکان د دوشنبه په ورځ ویل چې پاپ فرانسیس د یوې آرام شپې تیرول وروسته لا هم د سږو د پیچلې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر دی. د یکشنبه په ورځ ناوختي د روم د جیملي روغتون ډاکټرانو راپور ورکړ چې د وینې معاینې دا وښوده چې د هغه پښتورګي فعالیت نه کوي، خو وایي چې دا ستونزه تر ډیره تر کنټرول لاندې ده. دوی ویل چې د پاپ فرانسیس وضعیت جدي ښکاري، خو د شنبې رئیس ساتنګي نه درلوده. دوشنبه په روغتون کې د اتیا کلن پاپ فرانسیس لسمه ورځ وه. د اندونیزیا په محافظه کار ایالت اچیف کې د یو اسلامي شرعي محکمې د پریکړې پر اساس د دوشنبه په ورځ دوو تنو ته د همجنس بازانو د جنسي اړیکو په تور په عام محضر کې مجازات ورکړ شول. دا جوړه چې د څلورویشتو او اتلسو کلونو په عمر کې دي، د نومبر په اوومه نیټه وروسته له هغې ونیول شول چې په بنده آچ نومي ښار کې د ګاونډو د څار نه وروسته د همجنس بازانو شک ورباندې په اثبات ورسید او بیا ونیول شول. د قضیې د څېړنې مسؤول قاضي ویل چې دا په قانوني او قانع کوونکي توګه په اثبات رسیدلی چې د پوهنتون دا دوه محصلین همجنس بازان دي. دوی ته د اتیا او پنځه اتیا ځلې په درو د وهلو سزا ورکړ شوه. بل پلو د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري یو دیرشم تلین نمانځل شوی دی. راځی په دې اړه رپورټ.
ما ټیټ ورته لې مکړه زما سر نه ټیټېده، شاید چې پولفت کې هم افغان پاتې کېدم. نن د پښتو غزل د بابا لقب ګټون کې شاعر امیر حمزه خان شینواري یو دیرشم تلین دی، او دلته له ایالت د بیلابیلو برخو څخه شاعران او لیکوالان راغلي او د بابا په یاد کې درناوی وړاندې کوي. د خیبر پختورخوا د بی جرګه او د حمزه بابا د کورنۍ لوري په لنډی کوتل کې د بابا مزار ته څیرمه غونډه شوه. د نومیالی شاعر حمزه خان شینواري پاړه د هغه وراره او ملګری وای بابا په افغانستان او پښتو مین شاعر وو.
نور هغه غمونه عزیز غملې شم چې سوي، بس خو یو غمونه د افغان مراکو دا بابا شعر دی. نو خبردار، بابا یو مکمل انسانو، یو انساني کامل چې څه مونږ ویلی شو په هر لحاظ کاملو. ادا بابا خپل یو شعر دی، هغه وی چې زه حمزه د بو تراب د در تراب يم، هم په دا هر ادمي د ولیدا نو هر ادای د ولی و او هر ادای خاص و. روټه خوراک طریقه نه فیصل دی بدلیر پویږي، هغه د کور دی. نو کور کې دننه ژوند دي معلومه دي، بهر خو هر یو شی خاص و.
په پښتنو داسې مینو ښه چې د پښتو مینه مدنه مونږ زده کړې، په افغانستان خاص کر ډیر مینو ډیر زیات، افغانستان حکومت په افغانستان او دوستان داسې و ښه چې حضرت او ترکیو راته ویل چې دا زراعت چې جوړه کړو جنګړ جنګړ دا څنګه لیکل چې دا مړی راخواخه. حفیظ الامین دور پورې لاړ، حبیبي سی بیا یارو، خادم سی بیا یارو، دا د افغانستان لیکوال بشن ټول به موږ شپه وبدی کی. نو بابا خو افغانستان.
حمزه بابا په پښتو، اردو او فارسی ژبو کې اته 50 چاپی کتابونه لري. څو بلګې یې د زړه آواز، یون، بهیر، سپرلی په آینه کې، د خیبر وږمې، ژوند او یون، د کابل سفرنامه او داسې نور لیکلي دي.
کار یې دومره خور دی، دومره زیات دی چې د هغې احاطه نه کیږي. حمزه ډیر لوی شاعر، حمزه بابا ډیر لوی نثر نگار، خو ورسره په شاعرۍ کې هم غزل، نظم، ربایي، کتا بلا اړخونه دي، تر دې چې ډرامه یې منظومه لیکلې ده. د ډمانو خار په نوم باندې ډرامه هغه لیکلې وه، په نظم کې لیکلې وه. تر دې چې سفرنامه یې منظومه لیکلې ده، د کابل سفرنامه یې لیکلې ده، په نظم کې لیکلې ده.
شاعران وای د بابا لیک د انسانیت او امن پیغام ورکوي.
وی تاله په راغله د ځواني سره، مال هله راغله چې ځواني لاړه. دا حمزه بابا یو بیت دی، یو کلام. حمزه بابا د سیو شاعرو چې هغه په صدو کې داګه یادونه کیږي، ییریږي نه. د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمید بابا د دې نوم چې اخیستل کیږي، د حمزه بابا نوم به ورسره سم اخیستل کیږي.
نننی انسانانو ته مینا، اخوت، رورولی، انسانیت او امن پیغام پریخه دی، او اندغه باندې مونږ روان یو. خداغي درجه ته مونږ رسیدو کې لا ډیر وخت دی.
امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو غزل بابا هم یادیږي، په کال 1900 کې د پېښور سره د پیوست قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د لنډی کوتل په خوګخیل نومي کلی کې د ملک میرباز خان کره زیږیدلی او په 13 فبروري 1994 کې وفات شوی و. مسکا ساپی، امریکا غاک، لنډی کوتل.
پښتو د غزل بابا یاد ته په پوره درناوي دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. وروستۍ شیبې دي ستاسې د ملتیانه د مننې تر څنګ یادونه کوم چې تر دې وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خپرونه ده چې د لینا روزبی په کوربتو